په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای څوارلسمه. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. یو راپور هم خپرو اوري چې طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې تازه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې په افغانستان کې بهرني وسلوال ځای پر ځای سوي دي. پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د تعلیم حقونه هم باید ورکړل سي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې کړي او وروسته بیا د هغوی پانتونونه هم وروتړل او په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه ولګول. نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په دوه ویشتو ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نننی بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې وسی. د سلنګونو په ګډون په دغو سیمو کې د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې شول سوي. دغه ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړي او خاورې به ورسره وي او سرعت به په یوه ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د طالبانو اړوندې یوې رسنۍ المرصاد ادعا کړې چې د دایشت او خراسان ولایت څانګې یوه شبکه په کابل کې نیول سوې ده. د غیر رسنۍ تیر ماښام د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د داعش د نیول سوې ډلې مسؤول یو افغان دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې داعش ډلې ته جذب سوی و. په راپور کې د سوې ادعا له مخې د داعش پر دغو کسانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې عملیات سوي دي چې پر مهال یې له یوه پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په خبر کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل د محرم د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دغه خبر نسي تاییدولی. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کیږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر نوي ته ورسېد. مخکې دغه شمیر یو اویا شول سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامه دي په دغو حملو کې وژل سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه یوولس ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له نهمې تر یولسمې د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناټو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکاریو ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو تستانه سیوی دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. لوکاشینکو د خپل هیواد د سرحدي سیمو د کتنې پر مهال پرون ویلي د بیلاروس استخباراتو ته معلومه سوې چې اوکراینی ځواکونه له حساسو ساحو وتلي، ځکه نو د بیلاروس زیات تازه ګمرل سوي پوځیان هم خپلو پوځي اډو ته تللي دي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې د برلین په ورزشي سټیډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کیږي. اسپانیا چې تر اوسه په دغه جام کې 15 ځله پایلو به توتلې، په دریو اتلولیو او یو ځل دویم کې دو سره په دغه جام کې له جرمني وروسته دویم ځای لري. کچیرې نن اسپانیا پایلو به وګټي، د دې جام لومړنۍ لوبډله به وي چې څلور ځلې اتلولي خپلوي. انګلستان بیا تر اوسه د اروپا د ملتونو فوټبال جام پایلو به نه ده ګټلې، او که نن ورسره بخت یاري وکړي په دغه جام کې به یې لومړنۍ اتلولي وي. بیا هم دې خپرونې ته ښه راغلاست. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغه کمیټې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي وو طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکي وایي یو شمېر واقعیتونو ته په پام لالقاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبې په ورځ د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون تلونیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړې او د کابل او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل سي نو بې له شکه چې دا کروالی لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعدې د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعدې مشر الزواهري په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقاني کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی، د ټي ټي پي یو د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې یوه ایډیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کوروتوب یې کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشت ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
افغانستان مسایلو ته وروسته راګرځو. اوس یوه مهمه نړیواله مسأله، د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپله ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د وو ډزو ژغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او ورختایي خپره سوه. د شغل ترامپ انتخاباتي ډلې په ویلامه کې د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو مننه کړې چې په چټکۍ عمل کړي. له ویډیوي تصاویرو داسې ښکاري چې ترامپ د ډزو تر ژغونو وروسته شي یا رسته خواته تاوسو خپل لاس پر خپل شي یا رسته غوږ ونیوي. کله چې استخباراتي مامورینو ځان ورورساوه او څه چې بیا وروسته یې له ځایه اوچت کړ، د ښاغلي ترامپ له شي غوږ وینه بهېدله. تر پیښې وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پریکس پاڼه ولیکل چې ترامپ خوندي دی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې ټاکل سوې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ترامپ د خپل ګوند په استازیتوب دغو ټاکنو ته د کاندید په توګه ونومول سي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پاکستان یو محکمه د پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومیدو او زندان حکم لغوه کړ، خو پاکستانی چارواکو سم د لاسه زندانه د هغوی د ازادۍ په وړاندې اقدام نه دی کړی. عمران خان او د هغه میرمن د شنبه پر ورځ د هغوی د نکاح د سموالي په دوسیه کې برائت ترلاسه کړي، خو د نورو تورونو په تړاو زندان کې پاتې سوي دي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې له شاوخوا یو کال راهیسې په زندان کې دی، د شنبه پر ورځ له خپلې میرمنې سره د نکاح په دوسیه کې برائت ترلاسه کړ. له دې حکم سره هممهاله په راولپنډۍ کې د هغه پلویان د زندان مخې ته راټول شول چې له زندانه یې خوشي کېدل ولمانځي، خو داسې ونه شول. که څه هم په دغه قضیه کې له برائت سره داسې برېښېده چې ګواکې د خان په وړاندې د زندان وروستۍ دروازه پرانیستل کېږي، خو پاکستانی چارواکو سملاسی له زندانه د هغه د خوشي کېدو په ضد اقدام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون شنبه د محکمې له حکمه لږ وروسته وویل مشر عمران خان یو ځل بیا د تیر کال د مظاهرو او پر مهال د شویو ګډوډیو له کبله ونیول شو. د ګوند په وینا د خان میرمن بشرا بیبي هم د فساد په یوه دوسیه کې د لاسترلو له کبله په زندان کې پاتې شوه. د محکمې پرونی حکم چې خان ته یې پکې برائت ورکړ د هغه او د درېیمې میرمنې بشرا بیبي د نکاح په اړه و. بشرا بیبي مخکې له بل سړي سره هم واده کړی و. د بشرا بیبي پخوانی خاوند ادعا کړی چې 2010 کال کې یې بشرا بیبي د طلاق یا جدایي درې میاشتنی عدد نه دی پوره کړی او له درېیو میاشتو کمه موده کې یې له عمران خان سره نکاح کړې ده. پاکستان کې د شته اسلامي قوانینو لمخه میرمن باید له خاوند د طلاق په صورت کې د بل نکاح تر وخته درې میاشتې عدد پوره کړي. بشرا بیبي بیا محکمې ته ویلي چې له پخواني خاوند له جلاوالي وروسته قانوني عدد پوره کړي او بیا عمران خان سره نکاح کړي ده. د پاکستان چارواکو وروسته له هغه چې 2022 کال کې پارلمان عمران خان بې واکه کړ، د خان په وړاندې غنې دوسیه پرانیستي. د لومړي ځل لپاره عمران خان د 2023 کال په مې میاشت کې ونیول شو او د هغه په وړاندې څه باندې 150 حقوقي دوسیه پرانستل شوې چې یوه هغه یې د تاوتریخوالي پاره ول وو. د خان پلویان تیر کال د هغه له زندانی کېدو وروسته لارو سړکونو ته راووتل، په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي او دولتي ادارو هجوم وروړ او هغه ودانۍ وسوځوله چې د پاکستان دولتي راډیو هم پکې وه. دغه تاوتریخوالي وروسته تر هغه کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د آزادېدو حکم ورکړ. خان د 2023 کال په اگست کې یو ځل بیا د اداري فساد په دوسیو کې د لاسلرلو په خاطر زندان ته واچول شو او په درې کاله حبس محکوم شو. د خان پلویان او د هغه ګوند پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي بولي. د پاکستان سترې محکمې هم تازه ویلي چې د خان ګوند په لوی لاس په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پارلمان کې له لږ تر لږه 40 څوکیو بې برخې شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې د عمران خان د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه په خپل سر او د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان ته اچول شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
خبره کیم غوښتل مې ده چې زموږ د بدمس ولایت سړک تر اوسه دغه شم پروت دی، یعنی نه دی پخ شوی، باید زموږ سړک راپوخ شي. موږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ سړک راپوخ کړي، ځکه دا د څو ولایتونو سره وصلیږي او پر دې باندې خلک تیریږي، لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک راپوخ کړي او داسې جدي ونیسي. د خدای په امان. د شوزو د معاشات په برابر طالبانو حکومت هم دا غوښتنه چې باید د شوزو معاشات چې دي سل ورکړي، ځکه چې شوزو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مساعده لکه څومره چې نارینه وو ته مساعده ده، او خاصتا د نارینه وو معاشات که څه هم کښته دي استادان ده، خو د زنانه وو باید یو څه پورته شي، ځکه چې نارینه کولی شي بغیر له استادۍ څخه نور کارونه لکه دوکانداریانې دي وکړي یا بل کاروبار دي، زنانه چې ده په افغانستان کې داسې نور کارونه نشي کولی. نو هیله ده چې د طالبانو حکومت ته دوی معاشات ایستل وکړي.
طالبانو دا نظامیان نه دي، دا خلکو شخصي حریم ته تیری کوي. مثلا په چک بینډونو کې شخصي موبایلونه ګوري، چکۍ نه پوهېږم دې کې څه شی ګوري. دغه شی زما په نظر باندې دا ښه کار نه دی، او دغه شیانو سره ډډه باید وکړي او خلکو ته تکلیفونه باید ونه رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ریزونې تلکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوي، د ژوند نورو برخو ته توصیله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و هغه د ژوند هدف مې چې و هغه له منځه تللی.
افغان جونې وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړې دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالات تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوجون کو زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی. د طالبان حکومت افغان جونې ورنه بي برخي کړی دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړي وو بیرته هیریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلوم دا ډېره سخته ده، یعنی د سوچ چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه د کلونه تېر شو، خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او د موږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوانې تلکې په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوي، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته توصیله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و هغه د ژوند کوم هدف مې چې و هغه له منځه تللی، ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې و کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل آئندې ته، یعنی یو امید مونږ به درس ویلی، لکه هغه ټول مونږ نه اخیستل شوي دي. مونږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیانو درګیر شوی ده. مونږ تر اته نه پوهېږو چې مونږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو، مونږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه. دا امید مونږ ته نه ده پاتې، شاید کلونه کلونه تیر شي. او څوک د موږ پښتنه و نه کوي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کوو، ځکه چې که زمینه مساعده کړې په دې دوه کلو کې حتماً مساعده کېده، نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو دی که ښځه وي که سړی دی، هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تیریږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه او استادان ته په تمه وو چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو په کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي، نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بلې یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل، یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه او منفي تاثیرات ځای نیسي، چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې معنی چې ته صحت نه لرې. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب دی، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته لمدې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره چې غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او نه دغه ډیر سوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ تاسو یې درګر د ګورو
په دغه وضعیت کې. مکتب شروع نه سه، پانتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي لږ نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهیږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه سره ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت وخت ورکی سره مطالعه دی وکي او ورزش دی وکي په کورونه کې نسبتا لږ امکانات نو دوی ګټه واخلي ځکه چې دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده دوی ژوند له هر څه نه مهم دی او د حاکم نظام نه مغوښتنه ده چې د لپاره چې دوی خپل د یو خزنه زیږول سوی دي خزې لري مور لري خویندې لري نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نور ملکونو نو دوی د اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپل خزو ته څومره حق ورکړای اوس پارکونه پیبند مکتبونه بند کار بند نو دوی د څه وکړي ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي څومره معلمین مو اوس په کور کې ناستې دي څومره نجونې په کور کې دي څومره محصلین په کور کې دي ساحه پې تنګه ده د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د وسکل پوهنتون ته لاړ شي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
بالکل یې ورته لرم ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څه وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي مشوره دې ورنه واخلي د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي خلک به په حکومت باندې راټول سي دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي دغه کاله مخکې افغانستان نه ده نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي دا خپله د دوی پښې ضعیفوي همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي دوی نه خو څه نه ځي دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده اوس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات زور له ملت وځي زور له خلکو وځي زور له ښځو لونجونو اسلامی قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځانته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وځي کی جون پر مخ ته تحصیل دروازې خلاص کی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند او سلامت اوسې
مننه فن الفصل
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپل ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروفه وي که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه درس به یې ویلې کتابونه به یې راخته ولې ول اوس هغه هېڅ نشته دی یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي درس وایي نو کله چې یو دفعي هغه بېدندې شي بېکار شي بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه ورسره مخ کېږي دغه اوس ډېری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وایي ورزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه ووایم ته ووایي یا یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي یو څوک افغانستان کې همدا اوس هر کور ته لاړ شي په هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي سعید ازوانان زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي هلکان هم مخ دي ولې هغوی بیرون تللی شي ازادانه ګرځېدلی شي له ملګرو سره له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه بنډار وکړه کښېنه ولې نجونې به چیرې لاړ شي هغوی همدا اوس په کورو کې دي بېچارهګانې او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړلې هلته به یې ملګري ولیدلې استادانې به ولیدې درس به یې ویلو او آیندې ته یې امید و اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي
دا حالت که همداسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته دی مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه، ولې لور پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بیسواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرتی ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی یو ریپورت پی جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې آتمان په ډیر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډیر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولې دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلی دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده ناامیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. صحیح ده، عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول انجون همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندانې جوګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې، د هغوی اوس بیچارهګانې هم هلته کار کوي. یعنی تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپله حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان، دوی به څه وکړي؟ هېڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپله ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپله ځوانان
فرش چاچانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنی ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بېسواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. هغه مخکې خبره بیا تکراروم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بېخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وي، دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرودونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله، ولې لاړ دي، خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده کومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهیږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکل پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې داسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدي چلند دی، ځکه چې کومه وخت چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدای باندې ناست دي چې خبرونه هغه یو خبره ده چې میرمن او میرمن هم دغه هر خبره کې دوی میرمن چې نیوین او هغه کانفرنس به خوان نه ورکوي، خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوي کله چې دا طالبان رااله د ریکاله مخ کې دا فکر کوي چې هغه شل کال یو وش دوه وش کال مخ کې طالبان چې راغلي وي دا اوس هغه نه ډیر تغییر کړي نړۍ ولیدل دوی بهراني سفرونه درلودل خواته لیدي خواته لیدي ولې زه فکر کوم سعیده اوس هغه وخت رسنې نه وي چې چاغه پورته کړي وي او دوی هغه کړه نه لیدلې وي ولې وو سوشل میډیا دا دغه هر څوک بس خاله رسنې یو کې ویډیوګان ښکته پورته کوي نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي ځکه ویره ده او فشار پر دې نورو هیوادونه کنه هر څه کتل شي وو هغه بخانه زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ حکومت یو ډول اوقتی چلند کوي
خو موږ د ځوانانو لپاره ټوله نه درلودلې بیل بلی درو دې کې کار کاوه د ځوانانو ستونزې اوریدلې مګر اوس د سیس کوم څه نهسته ځوانانو تم نهسته میرمنو تم نهسته د دغه سي ټولنو را ټولې دل بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق وکړل دا به څومره مأثر وي
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تیر حکومت کې مونږ دغه ټوله نه درلودلې زدانو مې چې ټوله ټوله نو کار نه دی کړی ولکه کار کړی به خو تاسو په هغه حکومت کې هم ګټه لیدلې و او مونږ به هم لیدلې و زدانو مې چې ګټه نه درلودله صحیح د ګټه به درلودله ولې ډیری فیصدی د خپل شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل یعنی په ټوله کې کووس دغه ځوانان راپورته شي دغه ټوله نه جوړ کی ډیره موثره ده خو کچري ځوانان د کار وکي نو زه فکر کوم چې په سنوي شرایطو کې ښه خبره ده
په اخر کې به غوځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي له پانتونه پاتې دي هغه انجونې چې دوی په خپل کورونو کې په ناهیلۍ کې د ته په تمه دي وشي به شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخلاصي دوی ته به تاسو سره ډاډ ولري
هرې تیاری په سر نه وي او دا رانه راتلونکي ده ان شاء الله نو خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د کمزوري کوي په دې شرایطو کې ذکر کوم اتر ټولو مهم هم ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه دا حالت تیرېدونکي موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله دغه تعلیم یوازې هم همدانه د چت پانتون تلاش او مکتب تلاش تعلیم بکیږي په کور کې د دوی کتاب راوالي لیکنه دی وکي ترجمه دی وکي کتابونه دی وژباړي حتی اوس ډیره داسې پانتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړي کیږي آنلاین د بکی سبت نام وکي یا مثلا د ژبي کورسونه دی په یو ډول ځان مصروفه کی هغه هم تعلیم دی دا چې ځان و بیلې فکر کوم دانه د دوی په ګټه دا نه د وطن په ګټه ده ولې دا حالت به تیر شي خو فکر کوم تر ټولو ښه هم دا ده چې دوی باید په خپل پخو
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپل روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسې چې دا تیاری په سر ناشته
همداسې ده او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
ډیره مننه خوشاله اوسئ
دران دوستانو دا و د دې ونی د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن یکشن بده په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ راډیو اورئ پپایل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علی السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسله یو پزرپوري برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علی السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه الصلوات والسلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه الصلوات والسلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه الصلوات والسلام نوم کښېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه الصلوات والسلام دوه کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولای چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه الصلوات والسلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه الصلوات والسلام مکې ته یوړل او په خپل بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه الصلوات والسلام د بی بی سارا سره وعده کړی و چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپل به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه الصلوات والسلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه الصلوات والسلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه الصلوات والسلام د برکته دا چینه پیدا شوې وه. د چینی اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر را ګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه الصلوات والسلام قرباني. ابراهیم علیه الصلوات والسلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. پرشتیا هم چې دا یو لوی ازموینه و ده ابراهیم علیه السلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زویر کړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګرانه پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم، خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به پرمان به تر سره نکړي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یوړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستوني چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستوني پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړ خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي او د حضرت ابراهیم علیه السلام د کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندۍ ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کی او د همدې لوی قربانی د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلرم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قربانی لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویلی چې په 212 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسک د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وو هغه خوشې کړل شول. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم رنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګند شولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړیږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سرداران سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلې او پر تخت یې کښېنوي، یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکوي ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې، یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې اتلس عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره اتلس خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسق د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخ ته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1220 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نشوتو د پایا زشت درلود د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تېروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار پتی علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالیه او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو،
درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانوز د کوونکو هله د چین ننای درس ترته پزره پوری تمام شوی وی پم د هله ل تاسو مغختنه داد چې د درسي ساعت پرسته ل ننای لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړی. ننای درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تو خدای پامن.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.